ډیره زیاته مننه ستار فروخ دوستانو، دا یو سطح خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې لامل شوه چې حکومت په خپله حکومتولۍ کې بدلون راولي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو حمله شنډه کړې ده. او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل، د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو ته په وینا کې وویل چې د کندوز پیښه په یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع وزارت سرپرست، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بېلابېلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. په دې اړه د میدان وردګو د والي له دفتره په خپاره شوي بیان کې راغلي چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور و ووژل شو او دوه تنه ملګري یې سخت ټپیان شول. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان هم له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. بیان کې همداراز یادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیاریو دنده وسپارل شوه. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادهیزه پلان موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 30,000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي. د نوموړي په وینا UNHCR به په دې برخه کې په یونان کې د 50,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تاسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځې اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. بل لور ته د سلووانیا صدراعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریه، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې اروپا ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل، کډوالو د سلووانیا خواته مخه کړه. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. دا بندیز به د لسګونه زره مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي او دې ته به اړ وځي چې د لوړې بیې په ورکولو سره د دریم هیواد له لارې دواړو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي، او یا دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اورګاډي په اوږده لاره 14 ساعته مزل وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کاناډا چارواکي وایي د هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 20 سیلانیان سپاره وو چې د نهنګانو ننداره یې کوله. د کاناډا د ژغورلو د چارو ادارې ویلي د کښتۍ عملیې د مرستې غوښتنه کړې وه. کاناډایي چارواکو تر اوسه د دې پېښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې وروسته له دې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولند کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارسلوا کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي غبرګونې ورور دی، د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ده ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې په پرنیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 462 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولنډ غړیتوب سخت پلوی و. د دوی دا نظر د هغې ویرې څرګندوی کوي چې پولنډ د خپل ځواکمن ګاونډي روسیې له اهدافو څخه لري. دا ګوند همداراز په یوروزون کې د پولنډ د ګډون مخالفت کوي، له بېوزلو خلکو سره د مرستې پلوی دی او پر بانکونو د نوې مالیو سپارښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل. افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. د روان خبرونې په ترڅ کې د دې موضوع تفصیل هم اوري چې د افغانستان حکومت وی له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې ورته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان از نارد پورت بکنند با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
جمهوری ریاست هغه رپورټ ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې 1,13,000 منصوبین خیالي دي، خو وایي چې د عسکرو د دقیق شمیر پړه تحقیقات کوي.
تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه زمان باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیتی قرار دارند. رقم دقیق
د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو، او د خپرونې په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د عزیزانو لټون. ازادي راډیو په اف ام 100.5 چپه د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي مقامات وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړه کړې وې د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندوز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندوز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندوز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې فعال شوي او ډیر ژربه یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتونه زای پر زای کرل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډیر ژر زموږ ځواکونه زای پر زای شي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندوز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونۍ غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندوز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپی ټولنې هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د روپی ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی د چارو پاته د روانو افغانانو ته دی د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله اوسي. احمد تکل د راستنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبرو پر بنسټ رپورټ برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونۍ غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا
د دې پریکړې په اړه چې غنی اروپאי ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوې. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپאי کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړلیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو یو ځل بیا په کندوز کې پر یو روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د امریکایي ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ په اړه مطالب خپاره کړي دي. ځینې نور موضوعات یې هم څېړلې دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات لوستي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر دیرشو تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپېژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې ویلی لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ په اړه ډېرې بې ځوابه پوښتنې شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهېده چې روغتونې هدف ګرځولی، آیا طالب وسلوالو په روغتون کې مورچل نیولی و، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي و چې روغتون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورځپاڼې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر دیرشو ته رسېدلی. ورځپاڼه وایي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پېژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پېژندل شوي نه دي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوې چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون و چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش ته پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بوري. قسیم سول عمل د دفاع وزارت لوان سره مرکه کړي او پاړې رپورت برابر کړي دي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د دغه هیواد ګاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنه کړي چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه ګاونډي هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 34 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. ښاغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یوځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یوځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبانو سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی سي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته سي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه زیاد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
و امریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته ګاونډیو هیوادونو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې 1,10,000 منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال ظفر هاشمی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دا شمېره چې خپره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 1,10,000 کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د افراد نشته. په عین حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي امکان لري چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمېر باید دومره نه وي چې دغه بنسټ خپور کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 1,10,000 کسان موجود نه دي، خو تنخواګانې او امتیازات یې اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمېره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسري دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر تر لاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منسوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیر یې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په سیړنه کې راغلی چې دا سیړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا څېړنه د امنیتي ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قوماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتی ځواکونو د هر اړخیزي ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتی ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتی ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3,50,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واورئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړی ټاکل شوی دی. د دې وزارت وایي چې کیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویان وویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,138 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیوي.
طی انتخاباتی که به منظور گزینش
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګر ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلی کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول له 2018 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
انتخاب کوي
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري، یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کیږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابت کیږي، فشار د دې چې خطرې کې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1980 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي په هلمند ولایت کې سخته جګړه روانه ده او ډیر خلک کډه شوي، د خپل سیمو څخه وتلي دي او دولت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. عبدالمجید بیا له خوست څخه په خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت ګونګ دریز د دې سبب شوی چې پاکستان څه وغواړي هغه په افغانانو ورتپي. د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې وایي له ولسمشر غواړم چې افغان ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د استوګنې پر کورونو وسلې استعمال کړي. د غراس ګل احمد د ستانګزی د لوګر د ازبکخیل سیمې څخه لیکلي چې که افغان سرتیري د وردګو چک ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ښایي دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولویږي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورئ. دا هم اورئ چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخامخ کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ریپورټونه او هم خبرونه هم اوریدلای شي او هم لوستلای شي. اوس اتنی می بچی کیدون کی دیل اسد الله الدین څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټی کې ورو.
د ملي امنیت سلاکار وای د کندوز په خده دی باش و چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل ستراتیژي کې بدلونونه راولي څو پراتلونکو کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرچاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي لره رسیدو مخکې له کورنیو بې ځای شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسماده ایز پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. او وروسته له دې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپل ماته ومنله.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبري دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د دې کمیټې پخوانی مشر ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای دی او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانګزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبري پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلی.
شناخته جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی اسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدرې کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. ښاغلی حنیف وویل چې دا ستونزه کولی شي د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی وویل چې اولمپیک کمیټه یوه غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي. په دویم مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي، په غیر مستقیم ډول البته، خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرېنښودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنې هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول، او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل. او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په المپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم و من نیفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارم
به وزگوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړی راولېږئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به منظنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو خبري راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په اړه موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندوز د ولسوالۍ د قندوز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو اوسم ښځه او ورته کړې ده که څوک د قارب څوک دا ما پیغام اوري په 0793662599 دا ما شماره ده په همدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلې دي. موږ یو هلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. نصرا خولی د جرمنی بوټه په فسا دی که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0505353 یو ځل بیا شمېره وایم: 0 5 3 3 5 3 3 5. دغه شمېره ده کله هر مسلمان ورور کوي کولی شي نور څه په دغه نمبر باندې زنګ ووهي. والسلام د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه سره سفر ژوند پر کښه یم. د ازادي وکشي وجودستان وجدانو پر ځان سه امان الله مرد ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا 10-12 کاله کېږي سرکان ته په مزدوري باندې سبقان د چا ته نوم وښیي دا 10-12 کېږي چې ورکړي دغه سړي په حکمه چار سړی معلومات واړي ما ته دې په لاره کښې ولا ټلیفون وکړي. صفر اویا درې واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو واری بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-42-02-11-12-1-15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلي دي چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو، سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا ترپاړي کښېیم. دا په دې دانې دوه جستاده دي، یو خو مانې چې زنانه دي او بل نه مانې چې د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټ کړي دي. دغه چا معنه کېږي دي او هغه چادري وه چمپړانو شان شوی د اوسترای د کلي چاله نه درک وي. د درایي مخامخ د درایي مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شماره باندې اړیکې ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0-00-93. دا د افغانستان کوډ ده 0-03-12-3-9-1. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 0-03-12-3-9-1. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري، نو یو واره بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما د پکتیکا له ولایت نه مټاخان دي ولسوالۍ له ابراهیم کاریزم دا پیغام در سره پرېښی ده. امین نومېږم. ما دوه پیغامونه مخکې هم پرېښي وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. سنات سمیتر معلومات سوایده خو که هیچینی سبسی زبان شاید الان دیم پیغان در سب تکدم خیر که آغان دکنت معلومم در آغا پیغان دادیم دیما ترو دی کسیم کنامو باندی ده تقریبا لدیار لسو اسوار لسو کلو رایی که او رک ده ندرک ده پیوک سر پخبانی گوک ده کسایی تکیت معلوماتی چا تا یه بیادی ما تا دیغا شمیره باندی زنگو گی تفصیل ما شمیره تی ده نیمای تلیفون شمیره ده سی پرواریا دنیوی اتو ترویخ اینزو سوا او دیما جی ترویزو شمیره ده سی پرو سوا دواریا یو سلو شپوش پینزوز او بل پیغام کول او ریدن کو تلرما سی پالتو نسکالونا دی اوغتا نکی خلق وطا تقریبا ما سکن نسکالونا دی ورز راجیم سلویخ پینزوز نسکالا بند نوی نوی لمبر سراجی کچا تا تکیت معلوماتی صرف دی مسلمانی بخاطر باندی دی او مسلمان تلور کئی نور دی پالتو خلق وطا مزاحمت نجوڑی دائم طول او ریدن کو تلرما پیغام دا او اتمن بداری ما پیغام رسن شرکوی و سلام
مری السلام علیکم رضوان پرستان لږه خبرې کوم درځان ولایت زما کار ډیر کړنو رئیس چې نظر کړی چې په درځان ور دي نه نیوی او خپل ما زه زما د خان خون چې دې کډیر چې زما معلومات لري یا دې خپل زما دا غوړې نه ماته چې په دې شعر ځان وو چې پر وسته پر ګریم نه تلور نه کیږي یو یو په سلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی سدن کنی چی پیلان پامیر بازار کمور استوگنی ما یاد خاله زویدی سی پلان میرید پلان می حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زدی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله وست او رکی دو که جهر چوب چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میره رای یه وقت مرسی لز معلومات را کلسی و مر غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما تلیفون چې میرا ده 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10 مننه ازادي رادیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې مشکې دي څورک سوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکې ونیسي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00008. سلام علیکم استاد مکل ورو ما سلامون جزازی کار کوم کو ته ور شيږي زما یو خراب دی چې او لجان میږي ز د واشر خبر سره کومه ما خراب دی او لجان میږي چې دې اسو مکیز نظر کړی کار چې دې دې په دغه شمار رنگ وي سپر و درې سو شپانه د وته ونول.
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شلو ولسوالۍ خبره کوم. زما نوم محب الله زما یو اکادي دوه میاشتې کېږي چې د کور نه دره کسوې دي که هر چا ته د پاره معلومات یې موږ ته یې په دغه شمېره زنګ وي 0508 0402 1 0.
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار له ایراده زه هم زنګ ورته وایم زما پلار نون اسکالی کېږي چې ورځ کې نیمه شخه مجن دي د پلار نوم یې عجیب الله لجن دي د ورونو نوم یې عجیب الله سعد اختر محمد بجن نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک څه په اړه معلومات لري هدې زموږ څخه خپل اوري پروژې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 3 1 4 5 8 یوار بیا 0 0 1 6 6 4 8 دا زما نمبر دی بل دا نمبر موږ سره اړیکه ونیسي خپل شیرین دي ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم دا محمد حسین باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ څخه یم کوم. ما یو دا مزي ورته دی لا څلور دنده کال کیږي چې رحمت نمیږي په هر مسلمان وره په اړه معلومات لري نو بده چې مراد ماته زنګ وي 0 0 0 8 4 5 1 1. والسلام.
السلام علیکم ګرانی عبدالدی رضوی سرکون کته ټول تاسو السلام علیکم دا لاس کال کې وچ باندې ماما زو ردیا چې ما مصاف نامه نیوی چارې وسته دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي سپرنایا وښته تنزوي تاسو نه نیوی.
السلام علیکم.
السلام علیکم محمد الله زبل ورس خبر کوم ما یو محمد د نومه شغاسید او پلان نه تجاند زیش کله کی د سیز مر څخه نه دا کته وې او که هر چا پیدا کې د جزې خوندم کې د پر د نمبر د ماته وې څه په څلور اګه تو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه چې په پیښ نه راځي اګه هم په څلور اګه تو اګه ما اګه تاسو پینځه اګه
امام معلم خان دا د غزنی ولایت د مکور او د سوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه دی او بیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د اوزیا په نامه باندې هر څوک د اوزیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه زندہ باد آزادی راجو.
السلام علیکم السلام علیکم کار مسلمان روڑے کار مر مل پتی چلے مت سنگ ہوئے صفر و صفر و چلو یو نہ یو دل پن سے میرا یہ دریا ہوا صفر و سے وہ اتر سے پنجا چلے یو چلو یو نہیں وہ سلام
دا گل احمد ہلمن ولایت نا ندالی سنتم زما کا چھ محمد نے جی ایو کال کی جی کہ کورنا دارا کرے د ژوند د مرګ درک هر شخص په هر درک لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما دغه اوري صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته.
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالصمد نمیزی تقریبا 23 کال عمر لري چې دا 15 ورځې کیږي د کابل دروازې له شاوخوا ته ندرکه سوی دی. که دی په خپله دا اعلان کوي هم په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا تاسو معلومات لري که مهرباني له مخې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا نو که هر څاک په دې اړه معلومات درلودی پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شماره زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دې د کور نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم
دا شهدالا د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا ډیر لس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوه اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ
یو د ورکی اعلان موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د ندالي د مرزیه درایي هر سره کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې رو سره دی زنګ وي صفر و سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر و سوه اته یو دېرش شل و دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري د خپل هوري په داش مې رو سره دی موږ سره تماس ونیسي.
سلام دغه چې دغه زما ورور شادي نیږي زه هغه
شکور خبره کوم چارلس سوارلس کال به شاهد کیږي چې د بولان د دشت د منطقې سره درکه شوی دی. نو هر ورور ته چې په دغه عقله معلومات دي څه اقتصادي مشکل درلود تیمور ته معلومات راکړي، 200,000 روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-0-5-9-8. دغه د ټلیفون نمبر دی. ډېر ډېر مهرباني وي، 200,000 روپۍ جایزه ده. د خدای په امان، وسلام.
از مال گران و اوریدم و سهید داده چی دن آکه موت جوری چه تا جنگون نویدی اپل گرد ما دادا دیر ادوی رسول سفدا و کرار اوریدم سلم اداغا و کرد چی پنزیم شی جنگون بیسا برادا اولی ناکه درواح و خدا و مسلمان نیل ناکه موت جوری نزیری و سلام
لسد لا لپراد و لایاد بکواد و لسوالیت خبر کوم موږ یو لکه چې زنه شکیش نه درکه دی. ولجان په نامه دی د خپل نظر زوی دی د عبدالمجید کم نه سي دی د فراد ولایت له بکوا د ولسوالۍ دی. کچيري ا دې ما ځا غوري ا دې پاتره شو خبر دی او دا نمبر ته زنګ وای 0-0-8-5-9-3-2-4-3 بل نمبر 0-0-5-9-1-15-3-0-15 بل نمبر 0-0-4-1-8-4-2-9 دا یو ځل نمبر 0-0-8-5-9-3-2-4-3.
السلام علیکم ورور، از د کابل ولایت کا دو کابل ولایت نه غږیږم. نایې پنج کمپنۍ لیستې مې نه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی. مصطفی نومیږي، ولد محمد طاووس، ولایت کابل ده، ولسوالي پغمان ده، قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0-88-33-84-47.
اکرام الله و ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو د ترګې د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي. که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسې. ټلیفون شمېره مې ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- اوه دو سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. که چا سره معلومات وي خپل شرني دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا زه انګانو مغاولي دی د باباجي د ولیوسکاده ولاد څخه خبره کوم. زما یو ورور دی په ژبه ګونګی دی. دا اوله شپې دي خبره کړې هر څه مسلمانو ته معلومات ولري په دغه شمېره کې زنګ اته وي. سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یو پلاخو د ټلیفون شمېره یې لانوم. سپر سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه اته شپږ اته. خپل شرمې درلاسه کړي هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ اته وي. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي نپړتنه یې الک دی د کابل ولایت دی که د کټار دی مړ شوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې په دې شمېرې دي زنګ ووهي لغرځنه الک دي شنې سترګې دي پټ ویښتانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی زموږ سره په پوسه کښې را سره وو چې سوی دی اوس مو خاورې کوې دغس کړی شمېره ده سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه چې شمېره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته.
لغرزن هلک دی شایسته سپین هلک دی شنه سترګې دي چې د هر چا وي د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې وي په دې شمېرې د اړیکه ونیسي. وسلام.
تاسو د ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.